أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ده سروري كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جواند دريما فتاة. محترم ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پتیرد وهم پتکی موج د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مبارک میلاد زیری او عجب حالات بیانول، او وموال چې د صلی الله علیه و آله و سلم د مور د حمل مده به دردو او تکالیف و او کم وخت چې دی علیه الصلاة والسلام پیداسو پر دوار لاسو یې تکیه کړی و او سر یې لوړنی ولی و لکه آسمان ته چې ګوري. بل دا چې دی صلی الله علیه و آله و سلم مختون وزیږدی یعنی سنت کړه سوی و، او مسرور وزیږدی یعنی نویه هم پرې سوی و. زموږ د کوچنیانو نوخو د مور څخه ورپریکې او هغه پاته بیا څو ورځې وروسته لویږي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې شیانو څخه فارغه پیدا سو. او کم وخت چې د ده علیه الصلاة والسلام د ولادت زیری پر عبد المطلب وسو هغه ډیر په خوشاله سو. او کم وخت چې بیا دا حالات هم ورته بیان سو چې مختون دی مسرور دی او پر خپلو لاسو یې تکیه کړې وه، نور هم خوشاله سو او ویل والله دې زوی لره مې یو درجه او مقام سته. څنګه په دا عجبه طریقه سره پیدا کیږي؟ دا بې څه نه دي. او د ډېرې خوشحالۍ څخه یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم په غیږ کې واخیستی او کعبې شریف ته یې دننه بوتی، او هلته یې د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر زیږېدو د الله جل جلاله شکر ادا کړ. که څه هم تر دغه وخته لا نوم نه دی پر ایښوول سوی، مګر چې بیا یې د محمد نوم پر کښېښاوه، په دې کې یو سر او راز و. هغه دا چې یو وخت عبدالمطلب شام ته په سفر تللی و، په دې سفر کې یې نور درې نفره هم ملګري وه، او هلته یې د یوه حبر سره ولیدل. حبر یا حبر د یهودو عالم ته ویل کیږي. حبر پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې د کم ځای یاست؟ دوی ویل موږ د مکې یو. حبر ورته ویل ستاسې په جزیرة العرب کې نبی الاخر زمان پیدا کیږي. قصه ډېره اوږده ده، خلاصه دا چې دوی پوښتنه ځینې وکړه چې د دې نبی نوم به څه شي. حبر ویل نوم به محمد وي. رونو، تر دغه د مخه په عربو کې د محمد نوم هیڅ نو ایښول سوی. که تاسی د عربو په ټول تاریخ کې وګورئ، تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه د هیچا نوم محمد نه دی تیر سوی. اوس نو دغه څلور نفره چې یو یې عبدالمطلب او درې ملګری دي، کم وخت چې بیرته د شام څخه راغله، هر یو دا قصد او اراده درلوده چې زوی یې پیدا سي نوم به محمد اجدي. څرنګه چې د عبدالمطلب د عمر په حساب د اولاد امید نو، نو ده دا نیت درلودی چې د ده په زامنو کې که د هر یو زوی پیدا سو نوم به محمد اجدي. نو ځکه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم محمد کښېښاوه. او هغه درې نفره د عبدالمطلب ملګري داوه: اول سلیمان ابن مجاشع چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه، چې دغه محمد د فرزدق نیکه دی او فرزدق د عربو مشهوره شاعر دی. دوهم احیحب ابن حلاج چې هغه هم د خپل زوی نوم محمد کښېښاوه. دریم عمران ابن ربیعه چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه. په عربو کې د اول وار دپاره دغه څلور نفره په محمد سره مسما سوي دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نامه سر او سبب و چې ولې یې د ده علیه الصلاة وسلام نوم محمد کښېښاوه. او نور هغه حوادث یا علامه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایشت په وخت کې پیښ شوی دی د هغو څخه یو داده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په وخت کې د کسرا قصر او مانی ورېږدېده او د کسرا د قصر څخه څوارلس برجه ونړېده او بل د مجوسیانو یا آتش پرستانو اور مړ شو. دا خو درته معلومه ده چې د مجوسیانو اور د همیش دپاره بلیږي ځکه دوی یې عبادت کوي او مړ کېدو ته یې نه پرېږدي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په وخت کې دغه اور مړ شو او د کسرا په قصر کې یوه کوچنۍ دریاچه وه چې بحیره ساوا ورته ویل کېده. د دغه دریاچې یا بحیرې لاندې مځکه وچاوده او اوبه یې وچې سوې. د دې واقعو څخه کسرا وبېرېدی چې دا څه قصه ده. نو یې کاهنان او منجمین را وغوښتل. ورونو، ځینې کاهنان د جن او پیرانانو سره ارتباط او تعلق لري او جن هم ځینې اخبار د آسمان څخه اورېده. بیا به جن دغه خبرونه و کاهنانو ته د دې دپاره ویل چې خلق گمراه کې او په پتنو کې یې واچوي. او دغه چې جن د آسمان څخه اخبار اورېده موږ الله جل جلاله په قرآن کریم کې بیانوي او د سورة الجن په نهم نمبر آیات کې فرمایي وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. دا خبره پیرانان کوي او وایي موږ پخوا و دې آسمان ته د ناستې په ځایو کې کښېنستلو د پاره د دې چې یو خبر واورو. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بعثت سره پر پیرانانو دغه د اورېدلو لار بنده سوه. نو کم وخت چې کسرا د کاهنانو څخه پوښتنه وکړه چې دا څه قصه ده، ځینو کاهنانو ورته وویل چې دا واقعې د نبی د ولادت په سبب پیښ سوې. کسرا پوښتنه وکړه چې دغه څوارلس برجه ولې ونړېده. کاهنانو وویل چې د دې مقصد دا دی چې څوارلس پاچهان به نور هم د فارس تیریږي بیا نو د فارس پاچهي ختمیږي. کسرا وویل څوارلس پاچهان به نور هم راځي بیا نو د فارس پاچهي ختمیږي. دا ډیر اوږد وخت دی. خو د ده تر مرګ وروسته د فارس پر حکم مقابله شروع سوه. په څلورو کلو کې لس پاچهان رد او بدل سوه چې دا ټوله د فارس د حکم د زائلېدو علامې وې. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نسب یا شجره درې حصې لري چې اوله حصه یې تر عدنان پورې رسیږي او پر دغه حصه یې د سیرت او انسابو ټول علما اتفاق لري او هغه داسې ده: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب چې د دغه عبد المطلب اصلي نوم شیبه دی، ابن هاشم چې اصلي نوم یې عمر دی، ابن عبد مناف چې اصلي نوم یې مغیره دی، ابن قصي چې اصلي نوم یې زید دی، ابن کلاب، ابن مره، ابن کعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر. او دغه فهر هغه څوک دی چې قریش یې لقب وو او د قریشو د قبیلې نسبت هم وده ته کیږي. اوس نو فهر ابن مالک، ابن نظر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مزر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. او در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده نسب وهم حسا كم چه تر عدنان الوردي او بياتر إبراهيم عليه السلام پوري رسيجي بهغكي اختلاف ستا سوكي قبلوي او تايدوية او څوک څه نه پوښوایي چپ پاته دي. خو په دې کې شک نسته چې عدنان د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی او هغه نسب داسې دی: عدنان ابن عد، ابن همیسع، ابن سلامان، ابن عوص، ابن بوز، ابن قموال، ابن ابی، ابن عوام، ابن ناشد، ابن حزا، ابن بلداس، ابن يدلاس، ابن طابخ، ابن جاحم، ابن ناحش، ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يسربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحس ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام او در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د نسب دریمه حصه چې د ابراهیم علیه السلام څخه لوړ بیا تر آدم علیه السلام پورې رسیږي او دا هغه حصه ده چې بې له شک ځینې غیر صحیح شیان پکې داخل شوي دي او هغه داسې ده ابراهیم علیه السلام ابن تاریح چې نوم یې آزر دی ابن ناحور ابن سارو ابن راعو ابن فالخ ابن عامر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن اخنوخ ويلكيجي ابن اخنوخ ويلكيجي تدغ اخنوخ ادريس عليه السلام دي دانو ادريس ابن يرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن آنوشا ابن شيس ابن آدم عليه السلام داخو در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شجرة ياد نسب بيانسو ورون واسب در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دتي رودلو تربية أولو يدو بباركي يوسى معلومات ترت بيانسي هذا داسي کم وخت چې به د قریشو نر اولاد پیدا سو هغه به په مکه مکرمه کې نه لویاوه او د دې کار هم څو سبب وو یو سبب دا وو چې مکه مکرمه ته د هر ځای څخه خلق راتله او ځینې خلق به د ډیر مودې لپاره په مکه مکرمه کې پاتې کېده لکه دا اوس چې هم دغه سده او د قریشو سره به راکړه ورکړه او راشه درشه درلوده او هغه هلوکان چې په مکه مکرمه کې بلویده د هغو ژبه به د دغه اختلاط په سبب په سل کې سل خالصه او فصیحه عربي نه وه د هغه بیگانه و خلقو د اخلاقو او ژبې تر تاثیر لاندې کېده نو د دې جهته قریشو دا ښه بلل چې د دوی اولادونه تر مکې مکرمې د باندې لوی سي دا د دې دپاره چې ژبه یې پر فصیحه عربي واوړي کم وخت چې به د ژبې د زده کولو عمر تیر سو بیا به بیرته مکې مکرمې ته راوسته ځکه بیا به د دغه نورو خلقو د ژبې تر تاثیر نه لاندې کېده او بل سبب دا و چې قریشو غوښته چې د دوی اولادونه سخت سری او د مشکلاتو زغم او تحمل ولري د سختیو او تکالیفو سره عادت ولري ځکه د دوی په مخ کې جنګونه او سفرونه وه دوی نه غوښته چې اولادونه یې په ښار کې نازک او پاسته لوی سي ځکه هغه کسان چې په ښارو کې لوی سي نرم پاسته او نازک طبیعته وي د تکالیفو او مشکلاتو تحمل نسي کولای نو دا سختي او تکالیف په صحراو کې وه د صحرا خلق سخت سري او متحمل وي او دریم سبب دا و چې مکه مکرمه ښار او دینی مرکز و د هر ځای څخه قسم قسم خلق ورته راتله او دې خلقو د خپلو ځانو سره قسم قسم مرضونه راوړل مګر صحرا د مرضو څخه پاک وي که اطرافي خلق د ښاري خلقو سره مقایسه سي په هغو کې مرض کم او نادر پیدا کیږي نو په دغه څو سببو د قریشو دا خوښه وه چې اولادونه یې تر مکې مکرمې د باندې لوی سي نو ځکه خپل کوچني اولادونه یې د صحرا و دایگانو تا ورکول چې هغه و صحرا ته بوزي او هلته لوی کی بیا چې بلیس و نو به بیرته مکه مکرمه ته راوسته او د صحرا خلقو بیا دا کار د رزق د پیدا کېدو د پاره کاوه خو دایگانو پر دې کار تنخواه او معلومه مزدوري نه اخیسته دا یې عیب باله چې د شیدو قیمت واخلي د کوچنی د اخیستلو په وخت کې پر کم مبلغ تنخواه یا د شیدو پر بدل هیڅ اتفاق نه کېدی خو بیا څه موده ترمنځ او په آخر کې د کوچنی د مور او پلار د طرفه ودایې ته هدیې او سوغاتونه ورکول کېده چې په هغه هدیو به دایګانو خپله ګزاره کول او دغه د صحرا دایګانې به څه موده ترمنځ و مکې مکرمې ته راتلې او هغه نوی پیدا سوی کوچنیان به ورسره بیول. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي، د بنی سعد څخه دایګان راغله چې په مکه مکرمه کې نوی پیدا سوی کوچنیان ورسره بوزي. د دوی په جمله کې یو شزه یادایی و چې نوم یې حلیمه و او د میړه نوم یې حارث و. نو دایګان راغله چې د تی کوچنیان واخلي او بویسي. د بنی سعد قبیله ټوله غریبان و، خاصتا په دغه کال چې بارانونه هم نه وه او وچکالي وه. په دوی کې بیا حلیمه ډېره غریبه وه. حلیمې خپل کوچنی د کزوی هم درلودی او په قریشو کې ګرځي چې یو بل کوچنی هم پیدا کړي او د دغه خپل زوی سره تی ورکړي. خو حلیمه په خپله وایي چې د ډېرې لوږې او غریبۍ په سبب مې دونه شیدې نه درلودې چې دغه خپل زوی په مور کړم، نو څنګه به دا بل کوچنی ورسره مړوم؟ مگر احتیاج او غریبۍ و دې کار ته مجبوره کړم. نو حلیمه چې د خپلې قبیلې څخه راتله، پر یوه خره باندې سپره وه چې دا خره په خپله هم ډېره ډنګره او ضعیفه وه. د ضعف په سبب به پر لارې تر ټوله قافلې وروسته رهي وه او نور ښځو به نارې پر وهلې چې حلیمې ژرسه ودې ځنډولو. او حلیمې چې به هر څه کوشش وکړي چې خره یې چابکه سي هغه نسوای تلای. خیر، په ډېر تکلیف یې ځان و مکې مکرمې ته ورساوه. اوس نو په مکه مکرمه کې دایګانې کور په کور په کوچنیانو پسې ګرځي او هر دایی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینې ته راسي او په دې پوسي چې هلک یتیم دی په پټه خوله یې پرېږدي. دا ځکه چې دایګانو په اول کې د تنخواه یا مزدوري خبرې نه کولې او امید به ټوله و هغه هدیو او سوغاتو ته و چې په وروسته کې ورکول کېده. نو چې پوه به سوې چې هلک یتیم دی پلار نه لري، نو ویل مور به موږ ته څه هدیه راکړي. نو بیا په پټه خوله هلک پرېښاوه، د کوره به ووتې. دایګانو داسې فکر کاوه چې نیکه دونه غمخور نه دی لکه پلار او مور دونه عاید نه لري، نو موږ ته څه نسي راکولی. نو ټولو دایګانو محمد صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه. راسئ چې دغه قصه په خپله و حلیمې ته پرېږدو چې دا به په تفصیل سره راته بیان کړي. حلیمه السعدیه وای: زه د خپل وطن څخه د خپل میړه او کوچنی د تی د زوی سره د بنی سعد د ښځو په ملګرتیا راووتم چې موږ ټولو د تی کوچنیان غوښته او دا داسې وچکال و چې موږ ته د خوړلو دپاره هیڅ شی نه و راپاته. زه پر یوې خرې سپره وم او زموږ سره یوه زړه اوښه د لوشلو دپاره راسره وه چې د دې شیدې به زموږ او زموږ د کوچني دپاره غذا وې. خو هغې هم په والله د لوږې یو څاڅکی شیدې نه کولې او موږ ټوله شپه د خپل کوچني د ژړا د لاسه خوب نه سوای کولای چې د لوږې به ژړل. نه زما په تکې څه وه چې دی په مور سي او نه زموږ اوښې شیدې کولې چې وده ته یې ورکړو. او موږ ټوله د باران په امید وو چې بارانونه وسي او کال آباد سي. خیر، زه پر دغه خپله خره راووتم چې د خپلو ټولو ملګرو دپاره تکلیف او دردسر وم، ځکه زما خره دنګره او د زعب د لاسه پر لارې نسوای تلای. د ملګرو به مې دغه نارې وې چې حلیمې ژرسه او ژرسه. خیر، مکې مکرمې ته راورسېدو او موږ ټوله په کورو کې په کوچنیانو پسې ګرځو. په موږ ټولو کې داسې ښځه نه وه چې و هغې ته دي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخیستلو نه وي ویل سوي. خو چې دا به ورته وویل چې یتیم دی، هر یوې پرېښاوه، ځکه موږ د کوچني د پلار څخه د هدیو او تحفو امید درلودی. خو کم وخت چې به دا راته وویل سوه چې هلک یتیم دی، نو موږ به ویل چې مور او نیکه به څه راکړي. نو موږ ټولو په دغه سبب نه اخیستی. په آخر کې په موږ ټولو کې یوه ښځه هم نسوه پاته چې یو کوچنی دی پیدا نه کړي بې له ما څخه. اوس چې موږ بیرته تر مکې مکرمې د باندې خپل د اړولو ځای ته راغلو او و بنی سعد ته مو د تلو اراده سوه، نو ما و خپل خاوند ته وویل: په والله زما دا نه ده خوښه چې زما ټولو ملګرو ښځو دي کوچنیان پیدا کړي وي او زه دې بې کوچني ولاړه سم. زوه هغه یتیم کوچنی ته ورځم او هغه اخلم. میړه مې ویل ښه دی ورسه وای اخله، شاید چې دغه یتیم زموږ دپاره د برکت سبب سي. نو وای ورغلم او محمد صلی الله علیه و آله و سلم می راواخستی او د ده د اخیستلو بل هیڅ سبب نو به له دې څخه چې ما بل کوچنی نه کی پیدا. کم وخت چې مې دی صلی الله علیه و آله و سلم راواخستی او خپل ځای ته راغلم او تته مې ورواچاوه، چې مې زما د خوشي سره سم شیدې پرا ایله کړې، د تر هغو راودلې چې مړېدی، او د ده ورور چې زما زوی و هغه هم تر مړېدو وراودلې، او بیا دواړه بیده سوه. حال دا چې زموږ کوچنی تر دغه د مخه د لوږې نه سوای بیدېدلی. او بیا مې میړه و هغه زړې اوښې ته ور ولاړ سو چې ویل وشي، د اوښې څخه یې دونه شیدې ولوشلې چې ما او ده تر مړېدو وڅښلې. دا شپه ښه په خیر راباندې تېره سوه. حلیمه وایي په سهار کې زما ملګرو ښځو راته ویل، یا حلیمه په والله مبارک او د برکته ډک کوچنی دې اخیستی دی. ما ویل زما هم دغه امید دی. حلیمه وایي په دغه سهار زه پر هغه خپلې خرې سپره سوم، محمد مې هم راسره واخیستی او د خپل کلي پر طرف رهي سو. په والله خره مې زما تر ملګرو دونه د مخه سوه چې د هغو خره نه سوای پسې رسېدلی، تر څو چې ملګرو مې راته ویل، یا حلیمه یو څه صبر وکه، آیا داستا هغه خره نه ده چې د هاخوا پر راغلې؟ ما ویل په والله هغه هغه ده. دوی ویل په والله یو څه ورته پېښه ده. حلیمه وایي بیا نو موږ و بني سعد ته و خپلو کورو ته ورسېدو، او د الله تعالی په مځکو کې د باران د نه کېدو په سبب زموږ تر ځای وچ ځای نه و. خو بیا هم زما پسونه چې به راغله ماړه او غلانځې به یې د شیدو ډکې وې، موږ به خپلې میژې لوشلې او شیدې به مو څښلې، خو بل چا د خپلو پسو څخه یو څاڅکی شیدې نه سوای لوشلی او نه د میژو په غلانځو کې څه وه. تر داسې اندازې چې زموږ د کلي خلقو به و خپلو شپنیانو ته په قهر او غضب سره ویل، تاسې پسونه و وښو ته نه بیایاست، پسونه هلته بیایاست چیرې چې د حلیمې پسونه پیول کیږي. چوپانانو به ورته ویل په والله زموږ او د حلیمې پسونه یو ځای ګرځي. خو بیا به هم د دوی پسونه وږې راغله او یو څاڅکی شیدې به نه کولې، خو زموږ پسونه به ماړه او د میژو غلانځې به د شیدو ډکې وې. زموږ دغه حال و، د الله جل جلاله د طرفه خیر او برکتونه راباندې اورېدل. څو دوه کاله تېر سوه. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله و سلم جسم او بدن نسبت و نور کوچنیانو ته مخالفه وده او پرورشت کاوه. د عمر یې دوه کاله لا نه و پرسوي، داسې معلومېدی لکه د پنځو شپږو کالو هلک. صحت او عافیت یې کامل او سالم و، په خبرو کې یې فصاحت و، خبرې یې سمې او پوره کولې. کم وخت چې د ده علیه الصلاه وسلام دوه کاله پوره سوه، مور ته مو وروستی او عادت هم داو چې دایګانو به هلکان پس له دوو کلو خپل مور او پلار ته وروستل. خو ځینو پلرو به د دوهم وار دپاره بیا دغه کوچنی ودایي ته ورکوي چې څه موده دي نوره هم په صحرا کې تېره کړي، او ځینو خلقو به پر دغه دوو کلو بس کړه. نو اوس حلیمې هم محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه او خپل مور ته راوستي، مگر کوشش کوي چې بیرته د ځان سره بوزي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینه ورته وایي بس ته دلیدوي، او حلیمه ورته وایي دلته ګرمي ده، مرزونه دي، دی تر اوسه ښه نه دی لوی سوی، څه موده به نور هم را سره بوزم. حلیمه وایي موږ دا کوشش کاوه چې بیرته را سره بوزو، ځکه موږ په دې کې هغه برکتونه لیدلي وو. څو په آخر کې مو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم مور را ذکره چې بیا یې را سره بوزو، او دوهم وار مو بیا بني سعد راوستي. رونو دلته به ستاسو د معلوماتو د زیاتوالي دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضاعت او رضعی ورونه او خوندې در وښول سي. اول هغه څوک چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې پس له د مور څخه تی ورکړی دی، هغه سوایبه ده چې د ابو لهب آزاده سوې مینځه وه، چې هغې د خپل زوی سره چې مسروح نومېدی تی ورکړي. او دغه سویبه تر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مخه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تیور کړی وو چې په دې حساب سره حمزه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکاو او رزعی ورور یې همسو او دغه سویبه په ورسته کې و ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه ته هم تیور کړی دی نو ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رضعی ورور سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه رضعی ورونه یا خوندی چې د حلیمه او حارث اولادونه و داسې دي عبد الله ابن حارث انیسه بنت حارث یا انیسه بنت حارث حذافه بنت حارث چې په شیما سره مشهوره ده او دغه حلیمه د ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب دایی هم و چې ابو سفیان ابن حارث د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اکا زوی و او رضعی ورور یې هم سو همدارنګه حلیمه السعدیه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی دی چې حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوو طرفو رضعی ورور سو یو د سویبه د طرفه او بل د حلیمه السعدیه د طرفه اوس به بیرته خپلې قصې ته راسو حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله و سلم تر دوهم وار راوستلو سمو د ورسته د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د تی یا رضعی ورور وارخطا او پزغستا خپل مور او پلار ته راغلی او ویل یې هغه زما قریشی ورور بیریج دوی ورته ویل څه ورته پیښه ده هلک ویل دوه نفره چې سپین کالی اغوستي وه راغله او محمد صلی الله علیه و آله و سلم یې بې صدقی حلیمه او حارث د دې خبر په اوریدلو ډیر وبیریدل او د محمد صلی الله علیه و آله و سلم و طرفته په تلوار ورغله کګوري د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د مخ رنگ بل قسم اوشتی دی دوی ورته ویل څه درته پیښه ده محمد صلی الله علیه و آله و سلم ویل دوه نفره چې سپین کالی یې اغوستي وه راغله زه ووهلم او پر مځکه ولوېدم بیا یې زما ځیګر راڅیرې کړی او زما زړه یې راویستی ورون د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په صحیح حدیث کې هغه چې امام مسلم یې روایتوي د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوچنیانو سره لوبې کولې چې جبریل علیه السلام ورته راغلی دی علیه السلام یې واخیستی او بیا څه دی کړی او د ده علیه الصلاه والسلام سینای ورسیر کړه او زړه یې راویستی او د هغه څخه یې یوه ټوټه ایسته کړه ویل دا ستا څخه د شیطان برخه ده بیا یې دغه زما زړه د سرو زرو په تشت کې د زمزم په اوبو پرېولی او بیا یې بیرته د ده علیه الصلاه والسلام زړه په هغه خپل ځای کې کښېښاوه او سینای ور وګنډل او کوچنیان د ده علیه السلام و مور یعنی دایته پزغستا ورغله چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم و وجلسو دوی جر هل ته ورغله ویل ده چې د ده علیه السلام د رنگ بنا اوشته ده چې د حدیث شریف لفظ داسې دی عن انس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتاه جبریل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون رواه مسلم دلته د جې واقعې په لیدلو حلیمه ډېره وبیرېده او خپل میړه حارث ته وویل شاید دغه نفر د پیرانانو څخه وي موږ باید دغه هلک د مخه تر دې چې څه ورته پېښه سي و خپلې مور ته ورولو نو یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مکې مکرمې او خپلې مور ته وروستی ویل دا دی ستا زوی مو جوړ روغ صحیح او سالم درته راوستی ده عليه الصلاة والسلام مور په تعجب کسبه ویل سبب څه دی چې راموستی تاسې خو په هغه بل وار ډیر کوشش کاوه چې درسره بویزی او اوس مو په خپله راوستی. حلیمه ویل نه ویل کیږي د دنیا شی او بدی دی، سبا به یو تکلیف ورته پیښ سي او ته به موږ ملامتوې، خو اوس مو صحی سالم راوستی. امینه ویل یا یو سبب سته او حال به راته وایاست. خو حلیمه آخر مجبور سوه او د هغه نفرو قصه یې ورته وکړه. امینه ویل تاسې پر ده د جن څخه وبیرېدلاست؟ دوی ویل هو. امینه ویل یا هیڅکله و ده ته جن نسی ورسېدلی، ځکه ما د ده د ولادت په وخت کې خوب ولیدی چې یو څوک راته وایي ووایه اعیذک بالله الواحد من شر كل حاسد، قسم دی چې و ده ته جن او شیطان نسی ورسېدلی. خیر، حلیمه بیرته و بنی سعد ته ولاړه او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې مور سره پاتې سو. کم وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر و شپږو کلو ته ورسېدی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور د خپل وفات سوي میړه سره د وفا په سبب دا خوښه وبلل چې د هغه د قبر زیارت چې په یثرب کې و وکړي. نو د مکې مکرمې څخه رهیس وه او 1500 کیلومتره لارې مزل وکړي څو و یثرب ته ورسېده، او د دې سره په دې سفر کې د دې کوچنی زوی محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د دې خادمه ام ایمن او د دې خسر عبدالمطلب ملګری وه. یوه میاشت یې په مدینه منوره کې تیره کړه. د ها خوا چې بیرته مکې مکرمې ته راتله، د لارې په شروع کې مریضه سوه او په ابوا کې وفات سوه. ابوا د مکې مکرمې او مدینې منورې په مابین کې د یو ځای نوم دی، او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر شپږ کاله و، او د عبدالمطلب سره بېله موره مکې مکرمې ته راغلی. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار د دواړو د طرفه څخه یتیم سو. تربیه او روزنه یې د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې نوې مرحله شروع سوه. سبحان الله، تاسې یو څه فکر وکړئ، د دغه کارو څخه الهي مقصدونه وه، الهي حکمتونه په کښې کې وه. تر ولادت د مخه یې پلار وپات سو، عمر یې شپږ کاله دی، مور یې وپات سوه، او اوس د نیکه په کور کې تربیه کیږي. محترم ورونو، په دغه بحثو کې مو دا وویل چې عربو د مخه تر اسلام د جاهلیت په وختو کې څونه ناوړه کارونه کول، حتی ژوندي انسانان یې شخول. او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معزز او مشرف نسب درته بیان کی چې د شریف او محترم نسب خاوند وو، ځکه چې د الله جل جلاله اراده هم داسې وه چې د ده علیه الصلاة والسلام نسب باید شریف او لوړ وي. دا د پاره د دې چې څوک د نسب پیغور ورنکي او خلق په ده علیه الصلاة والسلام باور او اعتماد ولري. او بل دی علیه الصلاة والسلام باید قوي قوم ولري چې دغه قوم یې د دشمنانو او تجاوزګرانو د تجاوز او تیری څخه وساتي. او همیشه پیغمبران هم داسې وي چې په قوي او معززه قوم کې پیدا کیږي او په هغه خپل قوم کې مبعوث کیږي، چې د دې څخه مقصد هم دا دی چې په خپل قوم وساتل سي. لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة هود په یو نوي نمبر آیات کې فرمایي ولولا رهتک لرجمناک، چې دا د شعیب علیه السلام قوم و، او شعیب علیه السلام ته وایي که چیرې ستا قوم نه وای موږ به ته رجم کړی وای، یعنی د ډبرو په ویشتلو به مو وژلی وای. نو که یو پیغمبر د یو عادي نسب څخه وي یا قوم و نه لري، د هغه نبی آزارول د خلقو دپاره ډیر آسانه وي. او تاسې به په راتلونکي بحث او بیان کې ووینئ چې دغه د نسب شرافت د دې سبب وګرځېدی چې د یوه طرفه خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احترام کاوه او اعتماد یې پر درلودی، او د بله طرفه خلق د ده د آزار څخه منع کول. او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ولادت بیان درته وکړي چې کوم معجزه او کرامتونه د ده علیه الصلاة والسلام د ولادت سره یو ځای و. دا هم د دې لپاره چې و خلقو ته د ده علیه الصلاة والسلام د راتګ زیری ور معلوم سي. که څه هم د ده علیه الصلاة والسلام د راتګ علامې په پخوانی آسماني کتابو کې ډېرې وې، خو سربیره پر هغه هغه حوادث چې د ده علیه الصلاة والسلام د ولادت سره یو ځای پیښ شوه، په دې ټولو کې د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ اشارې وې. او بیا مو د ده صلی الله علیه و آله وسلم د یتیم کېدو حال بیان کړي. د مخه تر دې چې و دنیا ته تشریف راوړي، د پلار د طرفه یتیم سو، او کم وخت چې عمر شپږو کلو ته ورسېدی، د مور د طرفه هم یتیم سو. دا ټوله د الله جل جلاله اراده وه. علمای کرام د ده علیه الصلاة والسلام د یتیم کېدو دپاره ډېر سببونه بیانوي، چې یو د هغو څخه دا دی چې په ده صلی الله علیه وآله وسلم کې رحمت، شفقت او مهرباني پیدا سي. ولې؟ که څوک د یتیم والي په حالت کې په خپله ژوند وکړي، هغه داسې نه وي لکه اورېدلي چې وي. په عربي کې مثال دی، وایي لیس الخبر کالمعاینه، اورېدل داسې نه دي لکه لیدل. شنیده کی بود مانند دیده؟ دا چې یو سړی د یتیم پر لاس پر سر لاس تیر کی، دا چې یو سړی د یتیم پر سر لاس تیر کی یا د یتیم سره کومک وکړي، هغه داسې نه دی لکه خپل ژوند چې په یتیم واله پر تیر سوی وي. د دې دوو په مابین کې ډېر زیات فرق دی. نو الله جل جلاله په دغه یتیم واله سره دی علیه الصلاة والسلام رحیم او مهربانه تربیه کوي، لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، یعنی زما رب ادب او تربیه راکړه او په ښه ادب سره مؤدب کړم. نو تربیه الهی و، او الله جل جلاله ښه ادب او ښه اخلاق ورکړه. او د ده علیه الصلاة والسلام د ژوند دغه حالات تصادفي او د ژوند پیش نه دي، بلکې د دې شیانو د پیښېدو تر شا لوی مقصدونه وه. علمای کرام د ده علیه الصلاة والسلام د یتیم والي نور سببونه هم وایي، خو زه د بحث د اوږدوالي د بیری د هغو تر بیانولو تیریږم. او دا بیان مو هم درته وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحرا کې تربیه سو، او د صحرا د تربیه فائدې مو هم بیان کړي، چې اول صحت او عافیت دی، او بل د مشکلاتو تحمل دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناز او نعمتو کې نه دی لوی سوی، دا د دې لپاره چې د سختیو او مشکلاتو د زغملو قدرت ولري. که تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و راتلونکي ژوند او حالات ته وګوري، وبه ویني چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم ټول عمر په جهاد، عبادت، تکالیفو او آزارو تیر سوی دی. او بل د صحرا د ژوند څخه د ژبې پساحت او بلاغت حاصلیږي، د ښاري خلقو ژبه ګډوډه وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فصحترین د خلقو، چې دا هم د بنی سعد د ژوند په سبب و. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پخپل فرمای، کم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام تویل، یا رسول الله ما ترتا فسح ندی لدلی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و فرمایل، څنګه بداس نیوی یا ابا بکر، زد قریش څخه یم او په بنی سعد کی تربیه سویم. رونو اول قریش پخپل فسح و، او بل بنی سعد هم په فساحت کې شهرت درلودي. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غریب او مسکین لویسو، مال یې نه درلودي، خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نسب مشرفه او معزز دی، خو د مال خاوند نه و. او د دې سبب چې د ده کورنۍ مال نه درلودي، دا و چې د عبدالمطلب کورنۍ د حاجانو د خوړو او چښلو مسؤوله وه. یعنی د حاجانو دغه مصارف چې رفاده او سقایه ورته ویل کېده، د دوی پر غاړه و. نو ځکه زیات مال نور سره پاته کېدی. د سخا او ډوډۍ ورکولو په سبب د دوی سره هیڅ مال نه و، او سخیان همیشه غریبان وي. یو مثال حاتم الطائی دی چې په عربو کې ډیر مشهور سخی وو، خو دی د سخا په واسطه ډیر غریب وو، ځکه په لاس کې شی نه پاته کېدی. د عبدالمطلب هم دغه حال وو، د سخا او ورکړې په سبب یې څه نه درلود. نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولی غریب او مسکین لوی سو؟ په دې کې هم الهی مقصدونه وه، چې یو د هغو مقصدونو څخه دا وو چې د مسکین او محتاج په حال خبر وي. ژوند یې د غنیانو او مالدارانو نو، چې د فقراو د حال څخه بې خبره وي. هو، غنی به د خپل مال څخه یو غریب ته یو څه ورکي، خو بیا هم د ده ژوند هوسا او اسوده وي. نو د غریبانو هغه حقیقي درد او احتیاج نه ور معلومیږي. نو ځکه الله جل جلاله دی صلی الله علیه و آله وسلم د کوچنیوالي څخه په یتیموالي او غریبۍ اخته کړي. الهی حکمتونه دي الله جل جلاله خپل رسول د رسالت د لوی بار و اخیستلو ته آماده کوي. سراسی چې دلته یوه قصه هم درته وایي. یو وخت یو سړی چې فقیر سړی و، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مجلس ته ورغلی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بغل ته یا و څنګ ته یو بل غنی سړی ناست و. دغه فقیر راغلی د دغه غنی و بغل ته کښېنستی. په دغه وخت کې چې دا فقیر کښېنستی، دا غنی خپل کالی یو نوکی سره ورټول کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پښتنه ځینی وکړه، د غنی څخه پښتنه وکړه، ویل آیا دا کالی دی په دې سبب راټول کړه چې د ده فقر و تا ته در نسی، او که دی په دې سبب راټول کړه چې ستا غنا و ده ته ور نسی؟ د سړي څخه غلط کار پیش شوی و. دغه خط د کاری د پاره و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام تو ویل، یا رسول الله، زما نیم مالی ده، ده هر څه چې لرم د هغه ټولو نیمه یې د ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه غریب څخه، د هغه فقیر څخه پوښتنه وکړه، ول آیا قبول دی؟ هغه ول یا ول 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 بیریږم چې د دغه مال سره دغه غرور هم راته رانسي. ورونو، ښه متوجه سي د دغه قصې په ماهیت کې فکر وکړي. نن ورځ اغنیا په غرور کې ډوب دي، د غریبانو څخه ځانونه ګوښه کوي. حال دا چې غرور د انسان سره نه ښایي. غرور و چې شیطان یې د همیش د پاره د الله جل جلاله د دربار څخه وشړي. غرور د ځان څخه ایسته کوي. یو څوک به وایي چې ما غرور نه دی کړی، خو بدبختانه چې زه په خپلو اشنایانو، په خپلو رفیقانو، په خپلو دوستانو کې غرور وینم. صرف دا غرور یې په دغه دی چې یو څه پیسې لري. که دغه مال او پیسې ځینې ایسته کړي، بیا خوار او ذلیله انسان دی. دغه پیسو غرور ورته راوستلی دی. ورونو، غرور ایسته کړي. غرور ډېر بد شی دی. د غرور په وخت کې توبه نه قبلیږي. بد دا ده چې دغه سړي په مقابل کې غرور کړی وي، د هغه څخه به بخښنه غواړي چې هغه دې ونه بخښي، ستا توبه نه قبلیږي. خیر، کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور وفات سوه، د ده علیه الصلاة وسلام تربیه د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته. او دا چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم تربیه د عبدالمطلب پر لاس وه، په دې کې هم لوی حکمت و. هغه دا چې عبدالمطلب د قریش سردار او د مکې مکرمه رئیس دی، نو همیشه به د قریشو رقبا مشران او د په مجلس کې نام او حاضر وه. او په دې مجلس کې به د لویو لویو کارو د پاره تصمیمونه نیول کېده او فیصلې به کېدلې. او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 16 کاله دی. نو د ده صلی الله علیه و آله وسلم د تعلیمي ژوند شروع په دې سره وسوه چې وویني د خلقو سره څه قسم گزاره او معامله راشه درشه کېږي. طبیعتا د دغه عمر هلکان په دغسې مجلسو کې نه کښېني او د لوبو دپاره ولاړېږي، خو رسول صلی الله علیه و سلم به همیشه په دغه مجلس دی. دا د الله جل جلاله اراده وه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوسی چې د خلقو سره باید څنګه ژوند وسی، نه یوازې د غریبانو او صحرایي عربو سره، بلکې د سردارانو او د قومو د مشرانو سره. نو دی صلی الله علیه و آله و سلم به همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې حاضر وو. د تاریخ په کتابو کې ذکر شوی دی چې د عبدالمطلب د ناستې د پاره به و کعبه شریف ته نږدې ځای سمېدی، چې هلته به یې د عبدالمطلب د پاره فرش اوار کړي او د عبدالمطمئن به دالته په انتظار وه. هیڅوک به نه کښېنست تر څو چې عبدالمطلب به راغلی، هغه به کښېنستی، بیا به دا نور کښېنستل. تر هغو به ټول په انتظار ولاړ وه، که د عبدالمطلب زامن وه یا نور قریش، ځکه عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس وه. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې په عمر هم کم او کوچنی وو، تر عبدالمطلب د مخه به راغلی او هلته به پر هغه فرش کښېنستی. اکاګانو بیا کوشش کاوه چې دی علیه الصلاة والسلام د دغه کار څخه منع کړي او د دغه فرش څخه یې ولاړ کړي. مگر عبدالمطلب چې به راغلی ویل به یې پرېږدئ، په ده کار مه لرئ، په والله دغه زوی لرم یوه درجه او مقام سته. نو به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې ناست او حاضر وو. تاسی پوهیږی چې دې مجلس ته به همیشه مشران، مخور او د نورو ځایو څخه ډلې راتلې، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوه کاله په دې مجلس کې کښېنستی. او دا یې هم زده کړه چې د قومو د مشرانو سره څه قسم معامله او خبرې کیږي. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمر اته کاله سو، عبدالمطلب هم وفات سو، چې دا د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د پاره بل واری تیم والی وو. د مخه خود لطفا فتا واړو. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمر اته کاله سو، عبدالمطلب هم وفات سو، چې دا د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د پاره بل واری تیم والی خود الله علیه و آله د طرف. مگر هغه تیم والی شعوري او فکری وو، ځکه د علیه الصلاة والسلام خپل پلار نو لیدلی. مگر د عبدالمطلب په وفات سره د ده علیه الصلاة والسلام یتیموالی حقیقی ډیر سخت او مشکل وو، ځکه دا د خپل مهربانه نیکه نیستوالی وو. هغه نیکه چې د کعبې شریفې د دیواله سره به ناست وو او د ده علیه الصلاة والسلام سره به شفقت او مهربانی کول، ناز به ورکاوه. او ده علیه الصلاة والسلام د نیکه په وجود کې د پلار نه درلودل نه حسول. هغه نیکه یې وفاتو چې د ده علام او دایالی دا علیه الصلاة والسلام په سترګو ولیدی. نو دا یتیم کېده تر هغه اول یتیم والی ډیر سخت وه. عبدالمطلب د مرګ په وخت کې وصیت وکړ چې د محمد صلی الله علیه و آله و سلم روزنه دي ابو طالب کوي، او دا یې هم ورته وویل چې د ده د روزنې لپاره به ډیره توجه کوي. د عبدالمطلب تر وفات وروسته د محمد صلی الله علیه و آله و سلم تربیه د اکا ابو طالب پر غاړه واخیسته، ځکه ابو طالب د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د پلار عبدالله سکورور وو. د ابو طالب او عبدالله پلار خو یو او عبدالمطلب وو، مگر مور یې هم یو وه، چې اوس نو ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دریم تربیه کوونکی سو. اول مور، دوهم نیکه، دریم اکا. او د عبدالمطلب تر وفات وروسته د مکه مکرمه مشرتوب هم د ابو طالب پر غاړه سو. مگر ابو طالب تر عبدالمطلب ډیر غریب وو، نو به د ابو طالب اولادو د خپل پلار سره د خرص او مصرف په پیدا کولو کې کومک کاوه. کم وخت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولیده چې ابو طالب غریب دی، حتی د خپلو اولادونه فقط نسی پیدا کولای، نو ده علیه الصلاة والسلام هم په کار شروع وکړه چې هغه د پسو چوپانی و.
او دا معلومه خبره ده چې چوپانی تر شهر د باندې وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به د شپې او ورځې تر مکه مکرمه د باندې پاته کېدی، چې په دغه چوپانی کې د یوه طرفه هغه د صحرا ژوند شروع سو، چې د هغه فایدې مو د مخه درته بیان کړي دي، او د بل طرفه په خپل چوپانی هم ډېرې فایدې لري چې علمای کرام یې داسې بیانوي. اول، پر حیواناتو مهربانی، چې دا خوی پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کې موجود و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوازې دا نه چې پر انسانانو مهربان و، بلکې حیواناتو هم د ده علیه الصلاة و سلام د رحمت او مهربانی څخه حصه حاصله کړې ده، چې دغه رحم په شرعي احکامو کې ډېر واضح او ښکاره دی. مثلا د حیوان د حلالولو د پاره به چاړه تېروي، یو حیوان به د بل حیوان و مخته نه حلالیږي، او داسې نور. په چوپانی کې حلم او صبر حاصلیږي، پسونه شاوخوا پاشل کیږي، د هغو د راټولولو او یو ځای کولو طریقه زده کیږي. پسونه باید د دشمن څخه وساتل سي، چې دا ټوله د امت د یو ځای کولو او ساتلو د پاره تجربې وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا هم زده کړه چې خپل مصرف په خپل لاس پیدا کړي. تر اوسه خو یې اعتماد د مور یعنی کپر نفقه و، خو اوس یې د خپل لاس په کار کولو او مصرف پیدا کولو شروع وکړه. نو ده علیه الصلاه والسلام د اتکل په شروع وکړه، او تر دا کار کا چې عمر یې تقریبا 21 کلو ته ورسېدی. البته په مابین کې د یو څه مودې دپاره به پاته سوی وي، او دغه فانی د ده علیه الصلاه والسلام د عمر مدافع کې ونیول. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي ما من نبي إلا ورع الغنم، يعني داس نبي نسته چه ده پسو چوپانيه نوی کرده. نو دا وظيفه طول انبياو عليه السلام پرزای کرده. علماء کرام ده چوپانيه پا پایدو کی یوهم دا بیانوی او وای کم نفر چه پا دشت کی ده پسو پا پیولو مشغول وی، نو دای تنهاوی او تنهایی سرعی و چرت او فکر تپریجده، نو په آسمانو ستورو لمر او سپوږمۍ کې فکر وهي، دې برابر نظام او الهي قدرتو ته ګوري، چې دغه افکار د انسان د روح د صفایي او پاکوالي سبب ګرځي. مگر کم کسان چې په شارو کې ویږي هغه راتګ مغولوي، دا هغه راغلی نوي نوي خبرې او حوادث اوري، فکر یې ګډ وډ وي. انسان د الله عز وجل په قدرتو کې و فکر وهلو ته نه فارغه کیږي. نو دا هم د دشت او صحرا فایده وه، چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې و فکر کولو ته فارغ کړي. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په چوپانی مشغول و، ابو طالب د تجارت په کار اخته و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمر دول سي دغه وخت کې لب ترلودي تام ته په تجارت لاړ سي، قافله تیار سوه. خو کم وخت چې ابو طالب د تلو اراده وکړه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته ټینګ سو چې ما هم در سره بوز. ابو طالب نه غوښته چې محمد علیه السلام کې کر الله صلی الله علیه و آله و سلم تر کالو ټینګ کړي، او ویل خامخا به مې در سره بیا یې. څرنګه چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم پر ابو طالب ډیر ګران و، نو آخر راضی سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې د ځان ملګری کړي. دا نو تر مکه مکرمه د باندې او شام ته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اول سفر و. او په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و سلم دولس کا خیر قافله حرکت وکي. کم وخت چې د شام و حدود ته ورسېده، نو قافله نږدې و یو دیر یا سو ته واړول. دیر یا د نصاراو د عبادت ویل کیږي، او د دوی راهب هلته په کلو کلو ناست وي، نه راوځي، خواړه او اوبه یې هلته ورته پراته وي، او راهب په عبادت مشغوله وي. د قریشو تجارتي قافلې به همیشه پر دغه لار د دغه سومیعې سره تېرېدې، خو نه به قریش دغه سومیعې ته ورتله، او نه به هغه راهبان ورته راوتل. خو نن چې قافلې نږدې و دغه سومیعې ته واړول، د دغه سومیعې د راهبانو مشر چې بحیرا ورته ویل کېده، د مخه لا تر سومیعې د باندې ولاړ و، او د لرې څخه و قافلې ته کتل. خو ډېر عجب او نادره کارونه یې پدله کې ولي ویل د قافلې تر اوریز ورسره رهیده. نو بحیرا په تعجب کې سو او پوه سو چې په دې قافله کې یو سر او راز سته. خو کم وخت چې قافله نږدې وه سومعې ته واړول، بحیرا و خپلو ملګرو ته وویل چې نن خواړه ډېر پاخه کړئ او یو نفر یې قافلې ته هم ورولېږئ چې ورسه او ورته ووایه تاسې نن زموږ مېلمانه یاست او په قافله کې به څوک نه پرېږدئ، ټوله راسئ. د قافلې خلقو هم دا دعوت قبول کړئ او ټول ورغله. یوازې محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې د قافلې سره پرېښاوه چې د قافلې د سامانو ساتنه وکړي. اوس نو د قافلې ټول نفر ناست دي، خواړه راغله او په خوراک یې شروع وکړه. بحیرا ورته ګوري او د قافلې یو یو نفر تر نظر باسي، خو په دې خلقو کې کم داسې شی نه ولیدی چې هغه دې عجب او د دې وړ وي چې اوریز دې پر سر ورسره ولاړه سي. د نصاراو علماو ته دا ور معلومه وه چې د نبی الاخر زمان د راتګ وخت او زمانه رانږدې دي، نو ځکه دوی په علامو او اشارو پسې ګرځېده. خو بحیرا په دې خلقو کې د توجه وړ هیڅ شی ونه لیدی. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې ټوله راغلاست؟ څوک مو نه دي پرېښي؟ دوی ویل هو ټوله راغلو، خو فقط یو کوچنی مو د قافلې سره پرېښی دی چې زموږ د سامانو ساتنه کوي. د قافلې د خلقو څخه یل خلک یو، موږ راغلو خواړه خورو او یتیم مو پرېښاوه. نو یو نفر یې ولېږئ چې ورسه محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم راوله. نفر ولاړی او محمد علیه الصلاة والسلام یې د ځانه سره راوستی. خو بحیرا چې په اول وار ولیدی څه چې په دې هلک کې غیر شی سته، نو ګوري او فکر پکښې وهي. محمد صلی الله علیه و آله وسلم کښېنستی او خواړه خوري. بحیرا یې مخته او ورته ګوري. بحیرا د محمد صلی الله علیه وسلم څخه په پوښتنو شروع وکړه او ویل ستا دې پلات او عزا سره قسم وي. ورونو، لات او عزا د مشرکانو دوه بوتان وه او دا قسم هم د مشرکانو وه. که څه هم بحیرا ولات او عزا ته عقیده نه درلوده، خو ده لیدل چې دغه قوم یو د بل سره پلات او عزا قسم ورکوي، نو بحیرا هم د دوی پر قسم پلات او عزا سره محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته قسم ورکی او ورته وایي ستا دې پلات او عزا سره قسم وي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورتوويل قلات أو عزا سر قسم مراكوا، قسم پا الله چما هس کل ده غو عبادت ندي کري أو ده هج شتخ مدوانا بد نرازي لك دلات أو عزا سخ. ورونو دادي تاسي تا معلومة وي صلى الله عليه وسلم ده جوا في روح سخ هس کل ده عبادت ندي کري. كتهم ده عليه الصلاة والسلام قوم أو كورني طول بتپرستان وي، خود صلی الله علیه و آله و سلام هیڅ کله نه وبت سجده کړې ده او نه بت مشرف بللې دي چې دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ساتنه و. هو، یو نفر ممکن د خپل کورنۍ په لارښوونه یا د سالمې تربیه په سبب د ځینو بدو کارو څخه بیزاره وي، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د بوتانو څخه نفرت او لریوالی د خپل کورنۍ د تربیه په سبب نه و، بلکه داد الله جل جلاله د طرف څخه ساتنه و. نو راهب ورته ویل شه ستاد په الله سره قسم وي چې حق او حقیقت براته وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو په الله سره قسم راک. نو بحیرا راهب په پوښتنو شروع وکړ څه فکر وهې؟ په خوب کې چی شي وینې؟ څنګه حالات درته پیښیږي؟ داسې ډېرې پوښتنې ځینې وکړې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوابونه ورته وایي. بحیرا خو عالمو او په آسماني کتابو کې د آخري نبي علامې موجودې وې او بحیرا هغه ټولې علامې په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې ولیدې. نو یې ورته وویل ته دې شا یا ملا راته لسکه، پرېږده چې ملا دې ووینم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم خپل ملا لسکړه او بحیرا ولیده چې پر ملا یې د نبوت مهر هم سته، هغه مهر چې په ډیرو صحیح احادیثو سره یې موجودیت ثابت دی. ما یې نبوت داسې ته او بیان دی چې خاتم النبوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو مبارکو اوږو په مابین کې یو تور داغ دی او په هغه داغ کې وریښتان دي لکه د چرګ د سر چارخل، او د دغه تور داغ پر شاوخوا نور ډېر تور خالونه هم سته چې دغه علامه د نبوت مهر دی. هغه علامه نو یو طالب ته مخ واړاوه، ویل دا هلک دې څه دی؟ ابو طالب ویل دا مې زوی دی. بحیرا ویل د ده پلار باید نوي ژوندی، ځکه بحیرا ته دا معلومه وه چې د آخر الانبیاء علیهم السلام یا علیه السلام د علامو څخه یوه هم دا ده چې یتیم به وي، او اوس یې ولیده چې ټولې علامې په دغه هلک کې موجودې دي، او دا یوه علامه مخالفه ده، دا نه سره لګېږي. نو ځکه یوه ابو طالب ته وویل دی باید پلار ونه لري. طالب وویل دی زما ورده. بحیرا د ځان سره وویل صحیح سوه. نو یا ابو طالب ته وویل چې وراره دې بېرته مکې مکرمې ته بوزه، که شام ته در سره ولاړ سي هلته یهود پیژني، او که وپیژندی ضرر ورسوي. ابو طالب هم پر خپل وراره وبېرېدی. نو ابو طالب خپل نه ورسره دی، یو بل نفر یې ورېکي، او محمد الله عليه وآله وسلم یې بېرته مکې مکرمې ته راوستی، او دا سفر یې پوره نسو. ورونو دغه د بحیرا قصه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د نبوت د علامو څخه یو لو علامه ده، او یو بل علامه هم داده چې ځینی وختونه به و مکه مکرمه ته ځینی خلق راتله چې دغه خلقو ته اهل الفراسه ویل کېده، او دې خلقو یو علم حاصل کړی و چې هغه علم ته هم علم الفراسه ویل کېږي، چې د دغه علم په واسطه به دغه عالمانو و یو چاته وکتل د هغه نفر د مستقبل یا راتلونکي ژوند ځینې حالات به ورته بیانول، او ډېر حالات به تر یوې اندازې صحیح او رښتیا راوتل، ځکه دا علم دی چې د هغه تعلیم کېږي او غیب ویل نه دی. حتی امام شافعی رحمه الله هم 15 کاله د دغه علم تعلیم کړی دی. نو دغه اهل الفراسه و دغه علم درلودی، او دوی چې به هر ځای ته ولاړه خلقو به خپل کوچنیان ورته راوستل چې د هغو د ژوند راتلونکي حالات ورته ووایي، لکه زموږ په وطن کې فالبینان چې د خلقو فال به کتي، که څه هم هغه حقیقت نه لري. نو د دغه اهل الفراسه و څخه یو نفر یو وخت و مکه مکرمه ته راغلی، او خلقو خپل کوچنیان ورته راوستل چې د ژوند راتلونکي حالات یې ورته ووایي. په دې جمله کې ابو طالب هم خپل وراره محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته راوستي، او دا واقعا هم هغه د شام تر سفر ورسته و. نو محمد علیه السلام یې ورته راوستي، او د کوچنیانو په قطار کې یې د دم مخ ته کښېناوه. دغه د علم الفراسه عالم تر اوسه د کوچنیانو په لیدلو او کتلو شروع نه ده کړې، خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ډېر په ځیر او دقت سره ګوري، او دغه کتل یې هم غیر عادي او غیر طبیعي وه. مخ ته یې ګوري، لوړ ورته ګوري، کښته ورته ګوري، دا کتل یې ډېر شدید او حیرانوونکي وه، حتی چې ابو طالب د دغه کتلو څخه وبېرېدی. بیا نو سړی د یوه طرفه څخه د هلوکانو په کتلو شروع وکړه، په خپل کر مشغول سو. په دغه وخت کې ابو طالب محمد صلی الله علیه و آله و سلم تر لاس ونیوی، او د دغه مابین څخه یې ویستی او ګوښه یې کړ. سړی چې د نورو کوچنیانو د لیدلو او کتلو څخه فارغه سو، هر څه چې ګوري محمد صلی الله علیه و آله و سلم نسته. التسو هغان چې دغه عثمان مختنات وو، چا جواب نور کاوه، ور آواز ناری کړه، تسو هغه هلک چې زما مختناست وو رایه ولی په والله هغه لره شان او شوکت درجه او عظمت سته. ابو طالب د مخ لیدلی وو محمد صلی الله علیه و آله و سلم یې نه راوستی، چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه و سلم درجه او عقام یو شانه او عماوه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ځواني په وخت او مده کې تر نبوت او د مخه الله عز وجل علیه و سلم شر او هر باطل کار څخه ساتلی وو. یوازې دا نه چې د بوتانو د عبادت څخه ساتل سوی وو، بلکې د هر هغه عادي او کوچني شیانو څخه چې فقط یوه اخلاقي خدشه به پکښې وه، د هغو څخه هم رب عز وجل ساتلی وو. هغه شیان چې په اهل مکه کې هیڅ عیب نه بلل کېده او د ژوند عادي کارونه وه، بیا هم الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه څخه ساتلی وو، چې د هغې جملې څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ د فسق او فجور ځای ته نه دی حاضر سوی، د رقص او غنا موسیقی او عیاشی و مجلس ته هیڅ کله نه دی ورغلی. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د چوپانی ملګری تر مکه مکرمه د باندې پسونه پیول، نو ده علیه السلام و سلام د واده ساز او آواز د لری څخه واورېده او په ټول عمر یې دغسې محفل نو لیدلی. نو یوه هغه خپل ملګري ته وویل، ما تر اوسه واده نه دی لیدلی، نن شپه ته زما پسونه ګوره او زه به ولاړ سم چې دغه واده ووینم. هغه ویل ښه دی. نو ملګری یې د پسو سره پاته سو او محمد صلی الله علیه و آله و سلام ورهی سو چې واده او د هغه ساز وویني. خو کم وخت چې په دغه مجلس کې کښېنستی فورا خوب پر غالبه سو او بیده سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي، بل شي نکړم راویش مگر د لمر حرارت او ګرمۍ راویش او ټول وه. د دغه واده یې هیڅ ونه لیدل. تقدیری بل ورځ بیا واده دی. بیا یوه هغه خپل ملګري ته وویل چې هغه شپه خو ما هیڅ ونه لیده او نه مې واورېده، ځکه بیده سوم، نن به ولاړ سم او ته زما پسونه ګوره. هغه ویل ښه دی. بیا چې راغلی د اول کښېنستو سره خوب پر غالبه سو او بیده سو. سهار لمر ختلی راویښ سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې دا ودونه او مجلسونه زما دپاره نه دي، ځکه هلته د فسق او فساد کارونه کېدل. خو ډېر د افسوس ځای دی چې تر نن ورځې پورې په ودو او شادیو کې دغه فسق او فساد دوام لري. فلمونه او عکسونه، ساز او رقص، اسراف او سیالي، لس کالي او کفري مودونه، دغه حرام کارونه د ودو شرط ګرځېدلي دي. کور فامیل جي خصفانه شروع او تعداو یې په ګناهو او د الله عز وجل په نافرمانیو ایښول کېږي، او بیا وایي اولاد مې صالح او زما په خوله نه دي، د ښځې سره مې ژوند تریخ دی، په ژوند کې مې خوشحالي نسته. وروره دا ته یې چې دغه ژوند د ځان دپاره خوش او اختیار کړي، دا ستا د هغه ګناهو او نافرمانیو نتیجه ده. ته نه وینې کم وخت چې آدم علیه السلام د هغه منع سوي درختې څخه خوړل وکړه څه ورته پېښه سوه؟ د جنت ته وایستل سو، د خپلې زوجې څخه په کلو کلو جلا سو. نن ورځ خلق د واده د نیک او مبارک نامه څخه استفاده کوي، د ناجایزه کارو وسیله یې ګرځوي. هر هغه واده چې په هغه کې حرام کارونه ونیسي واده یې نه بولي. هو په واده کې د انجونو د پاره د دریو ټکول حلال دي، خوشحالي مطلوبه او جایزه ده. زموږ دین د غم او مصیبت دین نه دی، مگر هغه مظاهر او مناظر، هغه کارونه او عملونه چې د فسق او فساد، د اسراف او سیالوی څخه خالی نه دي باید پرېږدو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه مجالس څخه په الهی ساتنه سره وساتل سو، او د هغه کارو د جملې څخه چې رسول او د هغه کارو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ځینې ساتل سوی دی. یو بل بد عادت وو چې د اهل مکه په اصطلاح عادي او معمولی کار وو، هغه د عورت لسوالی وو. که به یو سړی لس پس ګرځېدی یې پروا نه کوله، او د دغه عادت د رواجېدو دپاره څو سبب وو. یو دا چې په پخوا کې د قریشو د طرفه یو څه امرونه پر خلقو صادر سوي وو، چې یو د هغو اوامرو څخه دا وو چې پر کعبه شریفه څوک په خپلو کالو کې طواف نسي کولای، ځکه په هغو کې یې ګناهونه کړي دي. نو د قریشو یو خاص قسم کالي وه چې خلقو به هغه کالي د قریشو څخه رانیول او بیا به یې طواف کاوه. طبعا په دې کار کې اقتصادي او تجارتي ګټه هم وه چې قریش خرڅ و. نو خلق د باندې څخه مکې مکرمې ته راغله، که به هغه د قریشو کالي نه وه ورسره نو رانیولو ته به مجبوره وه. بیا به نو پر کعبه شریفه طواف کاوه، او هغه څوک چې پیسې به نه درلودې چې کالي رانیسي نو به لس طواف کاوه. په دې لسوالي کې نر او ښځو فرق نه درلودي. د ډېر جهالت څخه د حیوانیت درجې ته رسېدلی وه. او د لسوالي دپاره بل سبب دا وو چې جزیرة العرب په صورت عموم سره غریبان وه، هر چا پوره مکم او کې درت لسوالي یو عادي او طبیعي کار ګرځېدلی وو. خو پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیڅ کله نه لڅ تواب کړی دی او نه لڅ ګرځېدلی دی. الله عز وجل د دغه بیستری څخه ساتلی و. په عربو کې دغه لسوالی او بیستری د هجرت تر نهم کال پورې دوام درلودی، څو چې د مکې مکرمې تر فتح وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر حجۃ الوداع یو کال د مخه د حج په موسم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته ولیږي او ورته ویې فرمایل خلق خبر که چې تر نن ورځې وروسته به هیڅوک لڅ تواب نه کوي. نو څرنګه چې د ټول بدن لسېده په مکه مکرمه کې یو عادي او طبیعي کار و او هیڅ عیب نه بلل کېدی، نو کم وخت چې به خلقو کارونه کول خاصتا یو څه درانه او مشکل کارونه لکه ځینې د خټو او بنا کارونه یا د ډبرو نقلول، نو به ځانونه لسول بالکل به یې کالي وکشه او کار به کاوه. یو خو به د ګرمۍ تاثیر یو څه لږ شو او بل به کالي نه څیرېده او د دوی لباس یا کالی چی شوه؟ فقط یو د اوږو پټو چې د کمیس کار یې ځینې اخیستی او بل لونګ. نو یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو ملګرو سره کار کاوه او د یوه ځای څخه یې و بل ځای ته ډبرې نقلولې. ویل کېږي چې دغه کار د کعبې شریفې د بنا او جوړولو کار ملوی ټول سکړي ځالین لږ درلوده، نو کم وخت چې به ډبرې نقلولې لونګ به خلاص کوي او هغه به پر اوږه کښېښاوه او ډبره به پر هغه لونګ کښېښول، نو اوږه به د زخمي کېدو څخه وساتل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دغه ملګرو سره ډبرې نقلولې خو هغه ډبره به پر لسه اوږه ایښول ځکه ځان یې نولس کړي. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اکاګانو څخه یو اکا ورته وویل ای وراره که دغه لونګ خلاص کې او پر اوږه یې کښېږدې د دغه ډبرو د غاره څخه به دې وساتې. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د لونګ د خلاصېدو اراده وکړه یو دم بې هوشي پر راغله او سترګې یې و اسمان ته شخې پاتې سوې، نو کار او د لونګ خلاصېده دواړه پاتې سوه. د الله جل جلاله په ساتنه پټ او مستور پاتې سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیڅ وخت دې لڅوي که څه هم په مکه مکرمه کې لڅېده عادي او طبیعي کار و او همدارنګه د الله جل جلاله د طرفه ډېر لوی ادب ورکول سوی دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کوچنی او د ابو طالب په کور کې و، څرنګه چې ابو طالب ډېر غریب او عیالدار و، نو کم وخت چې به خواړه راوړه سوه خواړه به لږ او خوړون کې به ډېر و. د ابو طالب لس اولاد نو بس معلومه خبره ده چې پر خوړو به او حملې سوې، خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه نورو هلکانو پر ډول پر ډوډۍ چور نه جوړاوه او حملې نه وهلې. په انتظار به ناست و. کم وخت چې به د ابو طالب عیال او اولاده د ډوډۍ خوړلو څخه فارغه سوه نو به محمد صلی الله علیه و آله و سلم وکتل، که به کم شی پاته و هغه به وخوړي او که به نو پاته دغسې وږی به ګرځېدی او داسې ډېر پېښېده چې څو ورځې به وږی ګرځېدی ځکه د هغو څخه اصلا شی نه پاته کېدی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه خپلو شو اخلاقو په سبب که څه هم وږی به و خو د نورو هلکانو پر ډول به پر ډوډۍ چور او حملې نه جوړول. څو یوه ورځ ابو طالب په خپله ودې حالت ته متوجه سو چې دغه نور هلکان خواړه ځینې خلاصوي او محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته شی نه پاته کیږي، نو یې خپله کورنۍ امر کړه چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته خواړه جلا ورکوي ځکه دی علیه الصلاة والسلام هلسم دی تلوار نه کوي او وږی پاته کیږي، چې دا کار د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ادب څخه و او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اخلاق څخه یو هم صدق او رښتیا ویل و. په ټول عمر یې هیڅ د درواغو او مخالفه خبر نه ده کړې، که څه هم د کوچنیوالي او وړکتوب په حالت کې و، دا هم هغه ادب دی چې د الله جل جلاله د طرفه ورکول سوی و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمر 15 یا په بل روایت 20 کلو ته ورسېدی د فجار جنگ پیښ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په هغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړ. د جنگ فجار یا حرب الفجار بیان خو می مخکې درته کړی دی چې حرب الفجار و هغه جنگ ته ویل کیږي کوم چې په حرامو میاشتو کې پیښ سي. او حرامې میاشتې څلور دي، رجب چې دا یوازې میاشته، او نورې درې میاشتې چې سره پسې دي، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دي. په دغه څلورو میاشتو کې د ابراهیم علیه السلام په دین کې جنگ شروع کول او تجاوز کول حرام او ناروا وه، خو د خپل ځان څخه دفاع جایزه او روا وه. نو څرنګه چې د حوازین که دغه پر قریش وکړه، نو قریشو ته جایزه وه چې د ځان دفاع وکړي. نو په دغه جنگ کې چې حرب الفجار ورته ویل کیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل کورنۍ او اکاګانو په ملګرتیا د مکه مکرمې څخه دفاع کول. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: كنت انبلو لاعمامي في يوم الفجار، یعنی ما خپل اکاګانو ته د فجار په ورځ غشي ورکول. او څوک وایي د فجار په ورځ د خپل اکاګانو څخه غشي ګرځول او هغو جنگ کاوه. چې دا مجد، نو په دغه جنگ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ کولو طریقه هم زده کړه، ځکه جنگ یې ولیدی او اشتراک یا ګډون هم پکې وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حلف الفضول کې ګډون او اشتراک کړی دی. حلف الفضول یعنی د مظلوم د حقوقو د اخیستل. د حلف الفضول جوړېده هم یو قصه لري. هغه دا چې د اهل یمن څخه یو نفر د تجارت دپاره یو څه مال و مکه مکرمې ته راوړی و، او دغه مال یې پر عاص ابن وائل په پور خرڅ کړي. عاص ابن وائل د مشهوره صحابي عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه پلار دی. او عاص ابن وائل د مکه مکرمې او د قریشو د سردارانو څخه دی. نو عاص چې د دغه یمنی څخه مال د پور پر قسم واخیستی او پیسې نکړې ور، اوس چې د یمنی د تګ وخت راغلی، نو عاص ته ورغلی چې زما پیسې راکه، غواړم چې خپل وطن ته ولاړ سم. مګر عاص ابن وائل د نن سبا او نن سبا وعده ورکوي او معتله کوي. څو د یمنی صبر و پای ته ورسېدی، نو د آخر وار دپاره و عاص ته ورغلی، ویل پیسې مې راکوې که یا؟ عاص ویل: یا ورځه، هر څه چې دې په وسه پوره وي هغه وکړه. موږ مخکې ویلي وه چې هلته د ځنګله قانون و، هر زورور به کمزوری خوړي. اوس هم عاص ظلم کوي. یمنی مسافر او بیچاره دی، نه قوم سته نه قبیله، څوک نه لري چې د ده کومک وکړي. اوس نو په حیرت کې دی چې څه وکړي. بالاخره و هغه دارالندوه ته ورغلی کوم چې د قریشو د ټولونو ځای و. هلته قریش سره راټول وه، او یمنی په شعر او بیتو سره د ظلم څخه شکایت شروع کړي، خاصتا د قریشو د ظلم څخه. او ویل: که تاسو پر دغه ظلم خوله پټه کړئ، نو تاسو ملګري او په اثر قسم چې په ټولو عربو کې به ستاسې نوم در بد کړم. دلته نو د قریشو نور مشران د دې کار څخه ناراضه او ناخوښه شوه، ځکه دوی د مکې مکرمې او قریشو مشران دي او د عربو سرداران دي. او که د دوی د ظلم څخه خلق شکایت وکړي، دا د دوی دپاره شرم او پیغور دی او د دوی نوم بدیږي. نو د قریشو څخه څو نفره سره یو ځای سوه، او پر دې یې عهد او قسم وکړي چې د هر مظلوم کومک به کوو او د ظالم څخه به حق ور اخلو، که څه هم دا ظالم هر څوک وي. او دا کار په اوله کې درو نفرو شروع کړي چې د هر یوه نوم فضل و. نو ځکه دغه قسم ته حلف الفضول ویل کیږي، او څوک بیا وایي قسم ته سبب الفضول ویل کیږي چې فضول په عربي کې حقوقو ته وایي. نو حلف الفضول یعنی د حقوقو د اخیستلو دپاره قسم، د مظلوم او د هغه د حقوقو د دفاع دپاره قسم. نو دغه درو نفرو په الله سره قسم یاد کړي. هر مظلوم چې په مکه مکرمه کې وي، که د اهل مکه څخه وي یا د بل ځای وي، د هغه دفاع به کوو او د ظالم څخه به یې حق ور اخلو، که څه هم دا دفاع زموږ په وینو او مرګ سره وي. خو د مظلوم حق به د تورې په زور ورته راګرځو. او بیا یې اهل مکه سره یو ځای کړه، ویل: څوک زموږ سره په دې قسم کې ملګري کیږي؟ د مکې مکرمې ډېر خلق د دوی سره په دغه قسم کې ملګري او یو ځای سوه، چې د هغو څخه یو هم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و. البته دا قصه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وه. درت عايز وي حي خسته عاص ابن وائل وكور تورغله او عاص تي وويل چې موږ د مظلوم سره پر کومک قسم کړی دی نو د دغه سړي حق ورکه که نه ورکوي وژنو دي. ورونو دا هم مړانه همت او غیرت و غواړي چې د مکې مکرمې د سردارانو څخه او د دوی د قوم څخه یو نفر د ظلم د لیرې کولو دپاره ووژني. عاص چې دا د دوی عزم او اجتماع ده د دوی اتحاد او اتفاق ولید د دوی هله کړه او د هغه یمني حق یې ورکړ. ورونو دلته مې یوه بله قصه راپه یاد یو یو څه د ابو جهل سره کښېښول. خو کوم وخت چې راغی چې خپلې پیسې د ابو جهل څخه غواړي ابو جهل منکر سو پیسې نه ورکوي. سړی هر څه وکړه دې خوا ها خوا ته ولاړې ابو جهل یې پیسې نه ورکوي. نو سړی راغی د کعبې شریفې پر شاوخوا نور قریش سره ناست دي و هغو ته وایي چې زما مال د ابو جهل سره پروت دی او ابو جهل یې نه راکوي. نو په تاسې کې داسې څوک شته چې دا زما مال د هغه څخه راواخلي؟ قریش ورته وویل په موږ کې خو نشته، خو هغه سړی وینې چې هلته عبادت کوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته پر لمانځه ولاړ و هغه ته اشاره وکړه ویل تا هغه سړی وینې ورسه هغه سړی دې حق در اخیستلی سي. په حقیقت کې دا کار قریشو د پسخم دپاره کاوه، مګر هغه مسافر سړی مجبوره سو او مجبوره و. نو راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه او عبادت مشغول دی. کب وخت چې د لمانځه څخه فارغ سو نو دا سړی ورته وویل زما مال د ابو جهل سره دی او دغه خلقو راته وویل چې بېله تا څخه بل څوک یې نسي ځینې راخیستلی. متوجه اوسئ، رسول علیه الصلاة وسلام نور ته وویل چې وروره دا زما کار نه دی او زما په وسه نه ده پوره. دا یې هم نور ته وویل چې دا خلقو په تا پس خند وهلی دی، ولاړ سه په بل چا پسې وګوره چې هغه د دا قومو د مشرانو څخه وي، هغه دی در واخلي. یا داسې نور ته وویل و سړی ته وویل درځه. سړی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګري سوله او راغله. رسول علیه الصلاه وسلام د ابو جهل د کور وټکول راووتی او کور جهل لوی دشمن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. و ابو جهل ته وایي دغه سړی مال ورک. هغه ول پر سترګو کور ته مال یې راوړي چې پلا هم زنده رئیس. قریش و ابو جهل ته ویل چې دا دې څه وکړه؟ ابو جهل ول په والله د ده تر شا یو مست اوس ولاړ و، که ما دا پیسې نه وای ورکړي هغه دا را اچوله زه خوړلم، ما د بیرې څخه دا پیسې ورکړې ول. دا هم یو قصه وه. ورون بیرته به د حلف الفضول و قصې ته راسو. دف اسم په جاهلیت اسلام کې دوام پیدا کړ او باقی پاتې سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په صحیح حدیث کې فرمایي قت اهلی الافن لو دعیتو الیه فی الاسلام لاجبتو، یعنی د جاهلیت په عصر او زمانه کې و یو حلف او اتفاق و یو عهد او وعده ته وبلل سولم، چې هغه داسې حلف دی که چیرې و هغه ته په اسلام کې بلل سوی وای هم به مې دغه بلنه او دعوت قبول کړی وای. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې هم باقی پاتې سو، حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته هم پاتې و. یو وخت بیا په وروسته کې د یزید ابن معاویه د طرفه د مدینې منورې والی چې ولید نومېده د سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه په حق کې ظلم وکړ. حسین رضی الله عنه نور حسین رضی الله تعالی عنه ورته وویل که ته زما حق را نکې زبا وحلف الفضول تور ناركم. عبد الله ابن زبير رضي الله تعالى عنه هم بدغ وقت حاضر. نو عبد الله وقال كحسين وحلف الفضول تنارك واي قسم با الله ما بخبل تر را استلي واي او تر هغوب مبرت نواي پا پوشك كره چي يامي ده حق ور اخستي واي يا زبا جلسوي واي. خو هغه د مدینه منورې والی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه حق د بیرې څخه ورکړي. مقصد دا چې دغه حلف په اسلام کې هم قائم او ثابت پاتې سو، او دغه قسم عهد او قسم اتحاد او اتفاق ډېر ښه کار دی. په داسې اتحاد کې لوی او مهم مقصدونه سته. که نن ورځ اسلامي حکومتونه دغسې اتحادیو او اتفاقیو ته ورداخل سي چې په هغه کې د مظلوم دفاع کیږي، دا جایز او ښه کار دی، حتی که مظلوم د مسلمانانو څخه هم نه وي، ځکه د اسلام د اهدافو څخه یو هم د ظلم استکول او نیستکول دي. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې باقی پاتې سو، او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم په دغه حلف کې اشتراک کړی دی. پس له دې څخه یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و ژوند ته تغیر ورکړي. هغه دا چې خدیجه بنت خویلد چې د عبدالعزا ابن قسی ابن کلاب د اولادې څخه وه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره په عبد العزا ابن قسی ابن کلاب کې یو ځای کیږي، دا شریف خوه. دغه خدیجه ډیره غنی او مالدار غنا کې داسې وږي چې تجارت د ټولو قریشو د تجارت سره برابر او مساوي وو. یعنی یو طرف ته د ټولو قریشو تجارت او بل طرف ته یو د تجارت سره مساوي او برابر وو. څرنګه چې دا ښځه وه تجارت نسوای کولای، نو یې څه کول؟ خپل مالونه به و قسم قسم خلقو ته ورکول، چا ته په شراکت، چا ته په مزدوري، حتی یوه نفر ته هم خپل ټول مال او دارایی په لاس نه ورکول، ځکه ممکن هغه خیانت ورسره وکړي او ټول مالونه ځینې غصب کړي. نو یو مختلفو خلقو ته یو څه مالونه ورکول. او څرنګه چې دا ښځه وه د بازار د قیمتو معلومات هم نور ته کېدی، امکان یې درلودی چې خلق درواغ ورته وایي او پیسې ځینې وخوري. نو د غلا او خیانت د مخنیوي دپاره په امین او صادقه خلقو پسې ګرځېده. کم وخت چې دی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د صدق او امانت تعریف او توصیف د هر چا څخه اورېدی، او په عین حال کې د دې قریب هم و، نو یې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته چې د دې د تجارت یو څه مالونه شام ته یوسي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم موافق سو. نو قافله جوړه سوه او مالونه یې بار کړه. میسره چې د خدیجې مرایی وو، هغه یې هم په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری کی، چې په لار کې د محمد علیه الصلاة والسلام خدمت وکړي. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله و سلم د میسره په ملګرتیا ته کوشش وکړه. پلار کی میسره د محمد صلی الله علیه و آله و سلم څخه عجیب غیر عادی کارونه ولیده. اول ادب او اخلاق. میسره اصلا مرایی دی، او د خلقو عادت داو چې د مرایانو سره به سخته او امیرانه گزاره کول. خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ودته د یو ملګری په سرګه ګوري، د ادب او مهرزاره ورسر، نو را ډیر په تعجب کې پاتې وو چې دا څنګه اخلاق. تر دې وروسته نور شیان هم ولیده. هغه دا چې دوی پر لارې رهي وي، پر دوی لمر نه وي، بلکې پر سر یې وریځ وي، او په لار کې یې بیا و هغه سومعې ته نږدې واړول کوم چې د مخه هغه بحیره پکښې وو. خدا وار بحیره وفات سوی وو، او بل راهب د بحیره پر ځای درېدلی و. کم وخت چې دغه بل راهب دا کوچنی قافله ولیده چې فقط دوه نفره ورسره دي، په تعجب کې سو. خیر، قافلې واړول. محمد صلی الله علیه و آله ته ګوره قافلې ری یو ترخت لاندې کښېنستی، او راهب ورته ګوري چې د درخت شاخونه راکژېږي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سایه جوړوي. نو راهب و میسره ته ورغلی او د هغه څخه پوښتنې کوي چې دا نفر څوک دی. میسره ویل دا محمد ابن عبد الله دی. راهب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نسب پوښتنه وکړه او نورې پوښتنې یې وکړې. میسره جوابونه ورته وایي. آخر میسره ورته وویل سړی ستا څه مقصد دی؟ راهب ویل دغه درخته چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر لاندې ناست دی او د قافلې څخه هم لرې ده، دغه اوس تر دغه درخته لاندې هیڅوک نه دی ناست بېله نبی. یعنی دغه نفر نبی دی، علامې یې ټوله د نبوت دی. میسره نور هم په تعجب کې سو چې نبی او نبوت څه معنی. خیر، دوی شام ته ورسېده، او ما هم هلته نوم د ده علیه الصلاة والسلام د اخلاقو په باره کې عجب شیان ولیده. د خلقو سره ادب او احترام، په بیع او شرا کې رشتیا ویل او امانت، رحم پر غریبانو، د خلقو سره خوش طبعی غریبانو ته د ده صلی الله علیه و آله وسلم ورکړه او عطا، او خلقو هم د معاملې خرید او فروش دپاره و ده علیه الصلاة والسلام ته رجوع کول. او بل د قریشو د تجارو دا عادت و چې خپل مالونه به خرڅ کړه نو برا رهیس و، خو رسول الله علیه و آله ونه هغه خپل مالونه چې خرڅ کړه په پیسو یې د هغه ځای څخه نور مالونه رانیول او مکه مکرمې ته راوړه. یعنی د مکه مکرمې مالونه په شام کې په ګټه خرڅ کړه، او د شام مالونه چې یې راوړه په مکه مکرمه کې په ګټه خرڅ کړه، چې په دې حساب یې دوه واره ګټه وکړه. نو یې ښه مناسبه ګټه و خدیجې ته راوړه چې بل چا دونه ګټه نه و ورته راوړې. ورونو، اوس نو موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غریبۍ په حالت کې څنګه ژوند کاوه، او کم وخت چې بیا غني او تاجر سو څنګه اخلاق او معامله یې وه. د مشرانو او سردارانو سره هم ژوند وکی، په جنگ هم پوسو، ځکه ده علیه الصلاة والسلام په خپله اشتراک پکښې وکی. او اوس مو بیا ولیده چې په تجارت کې څنګه معامله وه. ټول هغه شیان چې د خلقو په ژوند پورې تعلق لري د هغو ټولو دوره او تجربه پر تېره سوه. کم وخت چې خدیجې رضی الله عنها دا د ده ګټه او پوهې، صداقت او امانت ولیده، ډېره خوشحاله سوه. بیا نو خدیجې رضی الله عنها د میسره څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقو او معاملې پوښتنه وکړه، او میسره هم د اوریزې څخه رانیولې بیا د راهب خبرې او د ده علیه الصلاة والسلام اخلاق، رحم، شفقت، عقل او په کاروبار ټول یې ورته خدیجه رضی الله صلات و سلام د اخلاقو او صداقت، د کار او امانت څخه ډېره راضي وه. او په دغه وخت کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 کاله وو، او د خدیجه رضی الله عنها عمر 30 کاله وو، او کونډه هم وه. خدیجه رضی الله عنها تر دغه وخت دوه واره واده کړی وو، او دواړه واره خاوند وفات شوی وو. نو څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او ادب، امانت او صداقت ډیر خوښ سو، نو یې اراده وکړه چې د ده علیه الصلاة والسلام سره واده وکړي. تر دغه محترم ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده، نو پاته قصه به په راتلونکې څلرمه فتنه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.